څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. اجمل ان ته غوښې چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو پر افغان حکومت او افغانانو غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي د پایت رسول لپاره دې ډېرې هڅې وکړي. د بدخشان ولایت نن د سیمه ییز حکومت ولای پاړه د والیانو د یو کانفرنس کوربه دی چې تر سبا پورې دوام کوي. د دې کانفرنس مشري د سیمه ییزو ادارو د خپلواکې ادارې رئیس عبدالمتین بیک په غاړه ده. د افغانستان ملي اردو چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د طالبانو یو تشپنوم ولسوال له خپلو درې نورو ملګرو سره وژلی. هغه پټسنا چینوي افشا شوي ښیي چې د چین حکومت په لرې پراته ولایت شینجن کې د درې میلیونه مسلمانانو پر ژوند څه ډول کنټرول ساتي. داسې ښکاري چې په هنګ کانګ کې د ډیموکراسي پلوه سیاستوالو لخوا د ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت څوکۍ ګټل شوې. تر شپږ میاشتو حکومت ضد اعتراضونو وروسته په پرونیو ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه بې ساري بلل شوې. او نظر پوښتنې ښیي چې د رومانیا لویدیځ پلوه ولسمشر کلاوس یوهانس به هغه سې چې تمه کیږي د ولسمشرۍ په دویم ځلي انتخاباتو کې ګټون کوي.
سمګ راګله ازادۍ رادیو اوري. د خوست ولایت چارواکي وایي هڅه کوي چې د نوي مالي کال په بودیجه کې د تخته بیګ د تاریخي او پوځي کلاګانو بیا رغونه شامل کړي. د تخته بیګ کلاګانې د ولسی روایتو پر بنسټ شاوخوا سل کاله مخکې د پوځي اهدافو لپاره د خوست ښار په جنوبي څنډه کې د دې او بخې په څنډه کې په خاورینو غونډیو آبادې شوې دي. اوس مهال د دې کلا زیاتې برخې رنګې او یا سختې زیانمنې شوې دي. نجیب الله الوخیل دې موضوع ته په خپل تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
خوز خار پر جوخ جنوب لوري ته د خاورین غونډیو لپاسه د تختبی کې دوه تاریخي او پوزي کلاګانې چې خواوشا سل کالې له جوړولو تیریږي د لمنځتلو له ګواخ سره مخامخ دي. کته هم د دې ودانیو د جوړولو کره وخت نه دی ثبت شوی او په خوز کې په دې اړه له روایت ور اخوا اسناد نه دی پاتې شوی. خو د مخکنی خلکو په خبره ممکن ودانې زیچارې د محمد نادر شاه د سلطنت پر مهال پیل شوی او تر لاسو کلونو ډیره موده یې نیولې وي. د دې کلاګانو ترمنځ زیوی او بلې غونډې تر 800 متر پورې په پاخه او اساسي ډول تونل نه جوړ شوی چې په دې کسان پکې ل تکلیف پرته د ځمکې لاندې تګ او راتګ کولای شي. د تختبی کې اصلي ودانۍ د پخو خښتو په واسطه د کمان او ګمبد په شان جوړ شوی. تر 2 متر پورې پلن دیوالونه لري او په چتونو یې لرګي اوسپنه ګاډر او یا کومبل څه نه دي استعمال شوی. د یک شنبه پر ورځ خوست والی محمد حریم فدایی چې د یو تخنیکی ټیم په ملتیا د کلاګانو ته ورغلی او آزادۍ
دا ام سیاحتی پلو ام له تاریخی پلو او هم چې کله دا ترمیم شي دا یو د خوست پیژندنی حتی میلمان راځي هم د تاریخی ځایونه کتنه کولای شي او هم دلته اوسېدلای شي ترڅو د دې د باغونو نه ونو نه د دې نور مسائلونه ښه استفاده و.
د ځینو روایتو پر بنسټ چې د دې کلاو کار په خوست کې د نایب الحکومه فیض محمد خان لوګری د مشرۍ په وخت کې سرته رسیدلی او په دې کې د کابل معمارانو او انجینرانو کار کړی دی. د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو مسؤل سید قابل شاه میاخیل وایي چې د تختبی کې د ودانیو د رغونې وړاندیز اړوند وزارت ته ډیر مخکې کړی دی.
بشنی هدونه مکړی دی رسمن چې د تاریخي ابدات باید مونږ ته ورغول شي کورن و نه رغول شي نو نوموړي تاریخي ابدات له منځه تلو په حالت کې دي.
کله چې د تختبی کې د کلاګانو جوړولو او د ځمکې لاندې د بلانداشونو او سمسو پیاوړي جوړښت وکتل شي معلومیږي چې و پیړی مخکې افغانستان یو ډیر پیاوړی او د وسایلو او ودانیو له لحاظه سمبال پوز درلود. پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل په وخت کې دا د خوست یو مهم وسطتون و او د شورویانو د ګاډو او د سرتیرو کمربندونه او د اوسپنیزو خولیو نښې پکې تر اوسه پاتې دي. مدني فعال عبدالولي واحد ځای وایي
اول خو له دې معلومیږي چې خوست له اوله څومره مهم ولایت دی چې د سیمې په کچه داسې بېسارې ودانۍ لري او ضمناً په اوس وخت کې زموږ غوښتنه هم د جمهوري ریاست د ارګ دی او عملیاتي واحد څخه او هم یونسکو څخه چې تاریخي آبادات او د بیا رغونه بودیجه ورته لري او هم مسولیت لري هغه خپل رسالت او مسولیت ادا کی دغه تاریخي ځایونه چې اوس فعلاً د ړنګېدو په حال کې دي او د منځتلو په حال کې دي بیرته ورغوي.
ولسی شاعر آغا جان منګل چې څلور لسیز وړاندې د خوانځي د ویلو په وخت کې دا کلا لیدري وایي
تقریبا 1950 کال مو مکتب دوره په غرغش لسا کې زه متعلم وم. بیا د مارش په ډول مونږ وروسته دغه ځکه دغه صحه مونږ وکړه چې په دغه کې هغه غونډه چې نو نسام غونډ پروت وو هغه وخت کې ډیره جوړه وه. جوړه په دا وه چې خپل کورا کې کړو هر کال د سپرلي په موسم کې د مخته دیوالونه د داخل د ساحه دا ټول رنګ کې دي ترمیم دي.
د تختبی کې د پخو سترو او پیاوړو پوځي کلاو د وخت حکومتونو په مختلفو برخو کې ګټه اخیستې ده. له دې کلاو په وروستیو شلو کلونو کې د جیل او محبس استفاده هم شوې ده. د تختبی کې کلا اوس ډیرې برخې ویجاړې او خرابې دي. جوړ ځایونه هم د استوګنې نه دي. له دې کلا اوس تر ډیره د ګودامونو استفاده کیږي او د کتونکو په وینا که اساسي رغونې ته پام ونشي ممکن په بشپړ ډول استفاده ولویږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو څلور تبیم کوي، پنځم کوي، دوامدارم دسې کنه مسلسل درې تبیم کوي، دوام کوي، نو داسې څه وخت دایور ته زر وسله سینه بغل زر شکیږي.
اوله مخنیوي څخه د حل لارې چارې کومې دي؟
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن هم دا موضوع چې رول آزادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژونکې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنیو د بې پروایۍ له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کیږي. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږیدلی وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
داس وچ اول چې وشه زیر شو نس څلوېښت شپې څبې وتلې وستې زیر شو دغه نه اخر کې کای شوري که تبه ورغله درېیمه سلره مشپه دو امرا به پرته لاس به راتلم نه لاس به پرغله لاس به وکړو سې داس نرمې به ورات دې دغه خپل ځونته داس نه کار چې ویش کوي
ټوخیږم
یو نمبر بوټ خدای لري ته خدای ډیر نه ده
تبه کې
تبه کې
سره کم تبه کې څومره شدیده
خسره ګرم تبه ورشي وینې داس وینې تک شنو په پرڅې کې شین شپې وینې منډو سا وکړو چوینه تیس وینه خپل توش دا مشکل کې ده
تری نمبر توه
رحیمه
ته چا سره بستری دلته
زه زوی سره مې
دره توه په زوی لري څه وی دي
درې عملې په باندې راغلي سس وی خي
دا چې بیرون ګرځي ته چی شي ورا هوندې اوس خو اواز سړه ده آیا ګرمې ساتي
او کورته ورته غوندو بنینو نه لاندې له پاسه بل کورته ورته غوندو ما خو یوان د بیا د یو شبه خلاص بیرته اوزي باندې باسي
کوټه هم څنګه دی خې دې کتاو دی
کوټي یخې د بخاري میږي خې دا بخاري میږي
دا ماشومان څومره بیرون ګرځي
څه ټول اورز باندې ګرځي نو
سینه او بغل سره څومره تبه کوي
نو څلور تبه کوي پنځم کې دوامدارم د سکن مسلسل درې تبه کوي دوام کوي نو داسې څه وخت دایو ته زروسله سینه بغل زر شکیږي بیا یې اتبه زر شکیږي
برښنا
لکم جراغلې
پرتیناو نه
دلته چا سره بستري
زويسه
څه پیسې وې دي
سینه بغل وا
تک سره ته وکړه څنګه سینه بغل سره
سینه بغل تو خیدا پیزه بندیده ریزه شی کرده تک شین شا شودی خاله لپس کهی که والا او تو خیدا دیر
هلتا چی بیستر سوای کنه اوس وضعیتی مخ بخه که دوده که چنگه
او دیر او نور وضعیتی دیر خرابانن چی در دیر خده
لکلیو او باندو سخه بیداس کسان هم دی خپل ماشمانو دی درملن لپار خارت رزی چی دلتا دشپی تیره ولو لپار زای نلری بی کسی، بی وسی، نابلدی، سر هوا، هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابر زیاتوي. اته اتیا کلن مارجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای، نږدې دی چې دی خپل هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي.
پارک یې نه ده یښه وای چې ووایي چې ښه شوی دی، خو چې دغه ووایو خامخا سوړه به دوی کېږي. ای مریضي کې سینه بغل شي، ویته یې چې سینه بغل شو، خو دغه میږه وایي چې عین خو به خرڅایي وي، سوړه وي، په لیاره کې دا تکلیف وي، بیا هلته دخلول وي، بیا اکسره وغوړي، ټیس وغوړي، دا ته بدیا نه نه عین همدغه ضرورت خو یې میږه پزوب خو ښه پزوب یې سوړه دی، خو یخ ده د جمات کو خو سوړه و دی، بسترې ته هم لوس نه ورسه د په جمات کې خو داسه نه وي.
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي، په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ، خونې تودې ساتئ، ګرم خواړه ورکړئ، او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي. نور معلومات په یو مرکه کې د ساعت طفل د روغتون له رئیس نورالحق یوسفزي څخه اورو. نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي.
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوبه هیوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی، د تعداد له نظره په ماشومانو کې، خصوصا په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 15 کال نه راښکته، بیا په هغه ماشومانو کې چې د 1 کال نه راښکته وي، دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکی او وژونکی ناروغي ده.
د سې شمیر راته ویلی سي چې مثلا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر کال په تیرې بیا دغه وخت اواز سړیږي، په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي؟
د شمیر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغۍ چې دي، خصوصا میکروبي ناروغۍ، دا په مجموع کې موسمي سبغه لري. دوبي کې یا په ګرم هوا کې تاسو لیدلی چې د اسهالاتو او نسناستي امراض زیاتیږي، یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغۍ زیاتیږي، او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغۍ په مجموع کې د ریزش، زکام، نشورو، د ستوني د درد او بالاخره د سینه بغل پورې. خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک ده، او تقریبا د افغانستان هغه سروې چې ښیي د ټولو مړینو د 15 کال نخکته ماشومان کې د ټولو مړینو 20% پورې همدغه سینه بغل تشکیلوي، او ورپسې بیا اسهالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي.
کله چې یو ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، د څه ډول نښې نښانې؟
د سینه بغل لومړی نښه چې ده، هغه ټوخی دی. د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي، یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او تیکی وهي، او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي، که موږ د ماشوم لمن پورته کړو، د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه، یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده، یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې، دلته فرو رفتګیانې د هر تنفس سره ایجادیږي چې موږ ورته چستن راوینګ وایو. دا د سینه بغل د شدیدېدو عامل دی. هر څومره چې سینه بغل شدیدېږي، بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم ښه نه وي، او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نه سي، د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانې لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي، چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو، او بل ته نوموکوک وایو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده، په هغه ماشومانو کې چې عمرونه یې د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کال نه ښکته وي. نو که چېرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو، دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول، دا په خپل ماشوم ته مقاومت ورکوي، او بل دا چې د نور واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نشي، مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره دا سالمه تغذیه. هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي، زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي، او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او شدو شیدو ورکولو تر تر دو کال پورې دوام ورکل شي. د ټول ماشومان لپاره دل خاطر خده چې د مور په شیدو کې بر علاوه د انرژي شته، ټول ویتامینونه شته، د ماشوم د مړخ سبب کیږي. په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د میکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي. بله خبره دا ده چې ماشوم ته ښه تغذی، ښه غذا او د ماشوم ګرم ساتل او د کوټو ګرم او پاک ساتل او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې دوه ځلې او په زمن کې د سون د موادو، د هغه سون موادو چې هغه ډیر بې کیفیته دي، هغه محیط په اصطلاح خرابوي، هوا خرابوي، دا غنه باید استفاده ونی شي او په کور کې زیات دود او لوګي او بې نظافتي نه وي. همدغه سه ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي. په هر درې میاشتو کې یو ځل حد اقل کا جوړم وي د طبي معاینې لپاره کلینیکونو ته ورولل شي چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي.
دا خو د شنه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې مو خبرې وکړې. که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په شنه او بغل باندې اخته کیږي له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي؟
مهمه خبر دا ده چې که چېرته مور متوجه شوه چې ماشوم ټوخیږي، په زمن کې تنفس تعداد زیات دی، زر زر نفس اخلي، یا مثلا دغه د پزې مناخر، د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه، که ګوري ماشوم ټوخیږي، تعداد تنفس زیات دی، پزې الوزي د تنفس په وخت کې، دا په دې معنا چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی. دغه وخت ډیر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي. خو که چیرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی، مثلا ټوخیږي، تنفس تعداد زیات دی، ډیره خبره دا ده چې دغه ماشومان ته باول کنټرول شي، د دوی د کور هوا باید تبدیل شي، بل دغه ماشومان ډیر ونه پوخل شي او ډیر شخ ونه تړل شي، د دوی تغذیه ته ادامه ورکړل شي، خصوصا که دا شیرخواره دی، یعنی د مور شیدې خوري، د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي. په زمن کې هر څومره زر کولی شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي تر څو مناسب تداوی ورته ورکړل شي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ پخپله درملنه کوي. د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي بیا پلاستیک پیچي او دې ته ورته نورې درملنې په دې اکل تاسو څه وایي؟
ګورې، بعضې پریکټیسونه په کورنیو کې ښه پریکټیسونه دي او بعضې پریکټیسونه غلط دي. ښه پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوی یاستئ که چیرته ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي، هغوی ته مثلا ګرمې شیدې ورکول کیږي، مثلا په شیدو کې کورکمن اچول کیږي، یا مثلا دوی ته جوشاندې ورکول کیږي کنه، لکه د ګل خاتمې جوشانده، یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي، دوی ته ګرم لباس وراغوستل کیږي، کوټه د دوی ګرمېږي. دا داخلي خبرې دي. خو په سینه مثلا د پلاستیک خودل، د سینې غوړ کول، بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي ته بیایي.
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسي او له ډاکټر نه مشوره واخیستل شي.
حتمی ده، حتمی ده، ځکه چې دا سینه بغل عادي ناروغي نه ده، لکه چې ما مخکې عرض وکړ، دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړوي، نو دا خطرناکه او وژونکې ناروغي ده. که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، خطر د شته چې خدای نخواسته دا ځای شي، که چیرته توجه ورته ونه شي او ډاکټر ته وینه وړ شي.
ډېر زیاته مننه رئیس صاحب زونده اوسه.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چیاست الله ممال او ملګری.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت، افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
The Lobo, the Maidana.
Amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري او پیشنې.
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو او د ورزش مینوالو ستړي مشي د لوبو لمیدان یوې بلې ونیزي خبرونه تمو ز اکرام الله اکرام هرکلی کوم په دې هیله چې روغ صحت ولري د نن په خبرونه کې اوري چې د ویلچر باسکټبال د ملي لوبډلې هغه افغان لوبغاړي چې په پخو فلج د خود د بریا لپاره لوړې ارادې لري درشان بمو د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د پخوانی لوبغاړي ګلمینی لژوند خبر کړو ګلمینی ولې په نړیوالو سیالیو کې برخه نشو اخیستلای
تر یو ورور مې ورته ونه وای چې تاسو خور فوټبال کوي او تاسو د سی بیننګ تاسو ول د سی پری د خپل خور چې فوټبال کوي
آیا ګلمینی اوس هم ورزش کوي په دې خبرونه کې ورسره بش پړه مرکه او ری خو په فایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه اوروچې رحمت الله افغاني وړاندې کوي
د افغانستان د خجنه فوټبال لوبڅاران د مرکزی اسیا په سیالیو کې ګډون کوي د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال بیان شمس امینی ازادي رادیو تول د افغان لوبڅاران او مرستندوی لوبڅاران د مرکزی اسیا د فوټبال اتحادیه له لوري دعوت سوي دي خغلی امینی زیاتوي یاسمین حیدری او فرشته شیخ میری د دویم ځل لپاره د ریسکلنو خجنه لوب کې د لوبڅاران او قضاوت کوونکو په توګه ګډون کوي د غلوب چې اوس مهال روان دي د دې اتحادیه شپږ غړي هوادونو لوبغاړي پکې ګډون کوي چې د دولس لوبڅاران او مرستندوی لوبڅاران له لوري څارل کیږي له دې وړاندې افغانستان په ورته لوبو کې هم لوبڅاري کړې و افغانستان ایران تاجکستان قرغیزستان ترکمنستان او ازبکستان د مرکزی اسیا د فوټبال اتحادیه غړیتوب لري د غور ولایت د لومړی دسته فوټبال لیگ سیالي د اتفاق صحت امیر ټیم په تلولي سره پای ته ورسیده د غور ولایت د فوټبال فدراسیون امیر محمد غورین نازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالي له تیرې بي میاشتې راهیسې د شپږو ټیمونو په ګډون د غور ولایت په تیبره ولسوالۍ کې روانې وي د دغه سیالۍ دویم او درېیم مقام شاهین او د کوهستان ټیمونو ترلاسه کړل د غور ولایت د ورزشي مسؤلینو په خبره د دغه سیالیو هدف د غور منتخب ټیم لپاره د غور لوبغاړو پیژند دلدی او د کرکټ د 2019 کال د لسوريزو سیالیو جام مراټه عرب نیز لوبډل خپل کړ د دغه سیالیو په پایلو به کې چیرې شپه د ډیکن او مراټه لوبډلو ترمنځ وسوه ډیکن ګلډز لوبډلې په پرلا سورونو کې یوازې اته یې منډه وکړه په دغه لوب کې افغان محمد شهزاد هم ولوبید نموډي په بالونو کې څوار لسمنډې وکړې او ژر وسوځید د یاد هدف په تعقیب عربي نز لوبډلې توبهنه پیل کړه چې د سیالي په اتم اور کې لوبه وګټله او په دې سره د 2019 کال د لس اوریز کرکټ سیالي جام خپل کړ نجیب زدان او حضرت زازای حق دو افغان لوبغاړي دي چې په عربي نز لوبډلې کې لوبيږي
درنو اوریدونکو زموږ له ازادي رادیو ناوړی شپږویش کلن نیلوفر چې د طالبانو د حکومت پر مهال په یو پیخه کې دواړه پخې فلج شوې دي خو دا لا ژوند ته نه ده تسلیمه شوې نیلوفر بیات اوس مهال د افغانستان د ویلچر باسکټبال لوبډلې لوبډل مشره ده او د افغانستان په استازیتوب په نړیوالو سیالیو کې برخه اخلي لیمی هادی د اغلی نیلوفر په شخصي او لوبیز ژوند راپور برابر کړي
نیلوفر بیات دو کلنه وا چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر مهال په وی راکټي حمله کې دوړه پخې فلج شوې اوس شپږویشت کاله عمر لري د څو جراحي عملیاتو په ترسره کېدو یې لا هم پخې ښه حرکت نه لري خو له دې هر څه سره سره د بریا لوړو پوړیو ته رسیدلې دا د افغانستان د ښځینه ویلچر باسکټبال لوبډلې لوبډل مشره ده اغلې نیلوفر وایي لوی کارونه سالم بدن ته نه بلکې لوړو ارادو ته اړتیا لري
موږ ځینې کارونه کوم متفاوت له هغه کسانو چې معلولیت نه لري ښایي په یوه اوږده لاره هغوی زر لاړ شي خو موږ لږ ځان سره ځو خوځو هغو هم باسکټبال لوبه کوي په درېدو سره موږ هم همدا لوبه کوو خو له ویلچر سره مو درون کار کوو او دا د دې ښکارندوی کوي چې زموږ توانایي ډېره ده
د افغانستان ویلچر باسکټبال فدراسیون په 2015 میلادي کال کې جوړ شوی دی چې د څلورو ولایتي لوبغاړو سربیره د ویلچر باسکټبال 12 ملي لوبغاړي لري ټاکل شوی چې دا لوبډله د روانې نومبر میاشتې په دیرشمه نیټه د توکیو 2020 میلادي کال نړیوال سیالیو لپاره تایلند هیواد ته لاړ شي
هدف اصلي مو
فراتر از علاقمندی از اینا بوده.
زموږ اصلي هدف د دوی له لیوالتیا لوړ نه دی، او موږ غواړو چې د ټولنې لیدلورې د معلولینو په حق لا تغییر وکړي. زموږ نجونې معلولیت لري، موږ غواړو زموږ نجونې د دغه سیالیو په ګټلو هم ځان هم کورنۍ او هم ټولنې ته افتخار وسي،
هم افتخار برای خود باشن هم برای جامعه.
د دغه لوبډلې غړي وایي چې یو شمېر افغان میرمنې به معلولې وي خو ناتوانې نه دي، او کولای شي د ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي.
باوجود کې معلول استم،
سره له دې چې معلول کولای شي چې ورزش وکړي او کولای شي هر څه وکړي او کولای شي خلاص تر وړنه د هیواد لپاره شي. کله چې معلول شي نه باید دا فکر وکړي چې زه معلول نه یم او هیڅ هم نشم کولای.
د سری صلیب نړیواله کمیټه د افغانستان د ویلچر د باسکټبال د ملي لوبډلې ملاتړ کوي.
ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 100.15 او په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 2.9 رڼا اوریدل شي. اوس هم د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبغاړي ګلمینی د ژوند په اړه معلومات درکو. دا افغان لوبغاړي د کورنۍ ستونزو له امله نه ده توانېدلی چې په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي.
ما نوم ګلمینا ده، څلور کاله کېږي چې په ملي ټیم کې فوټبال کوم. ما په مکتب کې نجونو سره لوبه کوله، د هغې نه بعد ما زه ملي ټیم ته انتخاب شوم او راغلم دلته مې فوټبال.
هغه وخت چې تاسې په ښوونځي کې وای او د نجونو سره مو فوټبال کوه، هیله مو درلوده یا داسې یو فکر مو کله کړو چې یو وخت تاسې د افغانستان په نمایندګۍ باندې ملي ټیم ته ځئ او بیا په نړیوالو میدانونو کې لوبې کوي؟
خو ډېر کوشش هم کول، دا علاقه هم وای چې ملي ټیم ته راشو او ډېر وخت هم زیار وبه ویستو چې بیا انتخاب شو ټیم ملي ته.
بیا چې کله په لومړي وار باندې تاسې انتخاب شوی او راغلی د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي لوبډلې ته، دا وخت تاسې کوم ډول احساسات درلودل؟
ډیر خوشاله وو او ډیر زحمت مې ایستلی وو او د خپل زحمت ثمره ما هغه وخت ولیده چې انتخاب شو ټیم ملي ته.
بیا تاسو د هغې نه وروسته کوم ځای ته لاړئ، په کوم ځای کې مو مسابقې وکړې؟
ما فامیلي اجازه نه درلوده، د هغې خاطره، د همغې خاطره بیا ټیم ملي کې سفر ته هم نه وم تللی، د همغې خاطره نور مې نه شوای کې ادامه ورکړم.
کورنۍ اجازه در نه کړه چې تاسې د فوټبال د ملي لوبډلې سره بهر ته لاړ شئ؟
نه، اجازه یې رانه کړه، د همغې د خاطره مې بیا خوشی کوټیم نور مې اشتراک نه کوم.
د اجازه مو درلوده چې لږ تر لږه په داخل کې په فوټبال کې برخه واخلئ؟
هو، په داخل کې مې درلوده، خارج ته مې اجازه رانه کړه.
ولې دلیل سو کورنۍ سو سوال، یعنی ولې تاسو ته د اجازه نه درکول کېده؟
خپل فامیل مې اجازه راکوله، خو د خپلوانانو مونږ د میدان شاری او اول ته ډېر مونږ قوم خښ کړي، ډېر پښتونان دي، دغه خاطر اجازه نه راکوله چې فوټبال وکم. دلته هم چې راتلم خپل فامیل مې خبر، خو نور خلک نو خبر چې ما فوټبال کوم.
دا یو د ویر یو حالت په تاسو باندې تابن چې خپل کورنۍ خبر او شاوخوا نه دي خبر، دغه د هغه د ویرې حالت کراته لږ بیان کی؟ مثلا په هغه وخت کې چې تاسې به راتلې فوټبال ته، خلک در باندې نو خبر، یعنی لسه شي ډارېده اصلا تاسې؟
خو دې نه ډارېدم چې ما پلار مې ونه درې، یو ورور مې ورته ونه وایي چې تاسو خور فوټبال کوي او تاسو داسې بیننګ، تاسو ول داسې پرېدې خپل خور چې فوټبال وکړي. بیا زه چې دلته راتلم خپل مخ مې پټاوه، نه مې پرېښودو چې په دې تلویزیون رادیو کې یا تلویزیون کې ما هیڅ مصاحبه نه کوله، مخ مې پټاوه چې یعنی وی نه ګوري کوم میډیا کې دی.
فکر کوئ چې فوټبال کول یا ورزش کول په دې ټولنه کې د یوې نجلۍ لپاره، په ځانګړي ډول د پښتني نجلۍ لپاره، دا د پیغور سبب دی؟
خو نه دی، ما په نظر خو نه دی، خو خلک په ښه سترګه ورته نه ګوري، په ډېر ټیټ ورته ګوري. څوک چې فوټبال کوي یا ورزش کوي هغې ته ارزښت نه ورکوي، دی ښه خلک نه دي، څه رقم ورسره صحیح رویه نه کوي، حتی د هغې کورنۍ ته نه ورځي. همدغې خاطره وي تاسو مثلا یا لور یا دی ورزش کوي، د هغې خاطره ورسره افتامد حتی نه کوي.
تاسو سره په ملي ټیم کې نورې پښتني نجونې لوبغاړي وي؟
هو، درې څلور دانې وي، خو هغوی اجازه درلوده ما نه لرم.
د کورنۍ یا د خپلو خپلوانو مخالفت د دې لامل شو چې تا فوټبال ترک کو؟
هو، همدا خپلوانانو خبرې ده، زه دا باعث شو چې زه نور فوټبال ونه کړم.
اوس هم فوټبال کې؟
اوس هم کوم، اوس په خپل کلب نه کې اول نه دی هغې کلب نه ملي ټیم ته راغلم، په هغه کې فوټبال کوم، ما نجونو سره نور په ملي ټیمو کې فوټبال نه کوم. هو زه رابیګری لسانس سیمې ویلې ده او فعلا خو کوچنګ نه کوم، ما تصمیم لرم په آینده کې یو ټیم ولرم. زه غواړم چې په فیفا کې هم د بین المللي فوټبال چې ده په هغې کې ډایرکټر تخنیک اوسم او نجونو ته خدمت وکړم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی غړی ګلمینا وچی د خپل ژوند په اړه غږیدله. په همدې سره زموږ د نن ورځې د لوبو له میدان خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا د الله په امان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.